آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ پوړي هیات په مشرۍ امریکا ته په سفر راغلی دی. د حوثی د قبیلې شیعه اغیانو د یمن دریم غټ ښار تعز نیولی. د امریکا د سی آی ای رئیس وایي چې ایراني مشران په دې ښه پوهیږي که اټومي وسلې جوړې کړې له څه قسم بدو عواقبو سره به مخامخ شي. او د سنگاپور لومړنی صدر اعظم د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو نو وروستو امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په وخت کې د هغه سره زموږ خاصه مرکه مه هیروئ. خدا دې اول خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي دولتي هیئت په مشرۍ چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دی واشنگټن ته رسیدلی دی. ښاغلی غنی او ملګري او ملګری هیئت به په امریکا کې 5 ورځې تیروي. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یوه بیانیه وایي چې اشرف غنی به په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما، د جمهور رئیس له مرستیال جو بایډن، د امریکا د کانګرس له رئیس او د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع او مالی او خزانه د وزیرانو سره او هم د نړیوال بانک له مدیر هیئت سره وګوري. ټاکل شوی ده چې د پارلماني چارو لپاره دولت وزیر نن د دوشنبه په ورځ د کابینې 14 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په پارلماني چارو کې دولت وزیر غلام نبی فراهی د ازادي راډیو ته وویل چې د کاندید وزیرانو د معرفي کولو وروسته کله چې ولسی جرګه وغواړي هغوی به ورته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. په نوي لیست کې د امریکا غږ د پښتو څانګې پخوانی همکار او لیکوال عبدالباری جهاني د اطلاعات او کلتور وزارت ته معرفي شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا په دره کې لږ تر لږه 80 وسلوال جنګیالي وژلي دي. د پاکستان پوځ ویل چې طالبانو سره په جګړه کې 2 پاکستاني عسکر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویل چې دغه وسلوال د پاکستاني طالبانو تحریک غړي وو. په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان د پوځي ټلو تکو په تیرا کې د طالبانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړي دي. د یمن حوثي شیعه یغانو د هغه هیواد دریم مهم ښار تعز له حکومتي قواونه نیولی دی. دغه ښار نیول په حقیقت کې نور سیمو ته د عربو په ټاپو وزم کې د روانې وسلوالې شخړې د پراخېدو معنا لري. حوثیانو جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې د امریکا یو نږدې انډیوالو په زور په صنعا کې له قدرت نه وغورځو او کوښښ کوي چې خپله واکمني د یمن نورو ولایتونو ته هم پراخه کړي. حوثیانو په ډېر اسانۍ د تعز پوځي میدان ونیو او محلي چارواکي مخالفت ونه کړ. د یکشنبه په ورځ په دغه ښار کې په هغو کسانو باندې هوایي ډزې وکړې چې د حوثیانو د قبضې په ضد یې مظاهره کوله. په عین وخت کې د حوثیانو مشر عبدالملک الحوثي په یو وینا کې هوډ وکړ چې عدن ته به حتما خپل وسلوال ولیږي. په دغه ښار کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي پناه اخیستې ده او خپل قرارګاه یې پکې جوړه کړې ده. عبدالملک په امریکا، اسرائیل، سعودي عربستان او قطر الزام ولګوي چې غواړي یمن نه بل لیبیا جوړه کړي. په داسې حال کې چې د یمن شخړه ورځ په ورځ پراخېږي، امریکایي چارواکو دغه هیواد نه خپل ټول پوځي او ملکي پرسونل راایستلی دی. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس وایي چې ایران په دې خبره ښه پوهیږي که د اتمي وسلو د جوړولو کوښښ وکړو د نوموړي په وینا له څه ډول بدو عواقبو سره به مخ شي. د سی آی ای رئیس جان برینن د یکشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون شبکې سره په ځانګړې مرکه کې ویل باور لري چې د ایران مشران په دې خبره ښه آګاه دي که د اتمي وسلو په جوړېدو پیل وکړو دغه اقدام به ډېر بد عواقب ولري. جان برینن ویل چې امریکایي استخبارات په کافي اندازه د توان لري چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه ټول معلومات را جمع کړي. برینن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری له اروپایي مشرانو سره وکتل او د ایران د اتومي پروګرام په خبرو کې د شوي پرمختګ او په مذاکراتو کې د موقتي ځنډ په باب یې ورسره سلا او مشوره وکړه. دا واشنگټن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا د سمندري پوز قوو په خپل عسکر باندې د بیداری غږ کړی دی. د امریکا سمندري قوې د خبرداري وروسته له هغې ورکړ چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په انټرنیټ کې اولس خپور کړ او د امریکا د وسلوالو قواو د سلو غړو نمونه اډرسونه او عکسونه یې پکې خپاره کړل. د اسلامي ډلې په امریکا کې په خپل پلویانو باندې غږ کړی دی چې دغه کسان دي وژني. اسلامي دولت ډله وایي چې دا ټول هغه پوځیان دي چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې لاس لري. له بلې خوا د سی آی اے رئیس جان برینن وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پرمختګ د هغه په وینا اوس شنډ شوی دی او په تیرو څو میاشتو کې مخ په وړاندې حرکت نه دی کړی. د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ورځ دغه هیواد په شمالي ختیځ کې د سوریې د نظامي قواو د یو هلیکوپټر د عملی څلور غړي ژوندي نیولې دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو مؤسسه وایي چې هلیکوپټر د ایډلب په ولایت کې د پرواز په دوران کې د تخنیکي عواملو له امله د مخالفانو تر کنټرول لاندې د جبل الزاویه په غرنۍ سیمه کې رالوېدلی دی. ملګري ملتونه وایي چې د سوریې هوایي قواوې له هلیکوپټر نه په ملکي سیمو باندې د بیلري بمونو غورځولو لپاره استفاده کوي. په داسې حال کې چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د سیالو ډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ سختې جګړې روانې وي، د دغه هیواد په باب د سولې خبرې چې د ملګرو ملتونو په مرسته پیل شوي دي د دوه ورځو لپاره وځول شوي. امریکا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هسپانیا او برېټانیا په المغرب کې د لیبیا د بحران په باب د مذاکراتو د پیل کېدو هرکلی کوي او وایي چې هغوی په لیبیا کې د ټرورېستي ډلو د ګواښونو له امله ژور اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې د لیبیا د ښاروالۍ یوه غونډه چې اروپایي اتحادیې کوربتو په غاړه لري د مارچ په 13 او 14 د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړ شي. د ناټو یو لوړ پوړی پوځي قوماندان وایي چې لویدیځ هیوادونه باید یوکراین ته د دفاعي وسلو په استولو غور وکړي او دا کار باید د دې لپاره ضروري وګڼي چې په یوکراین کې د مسکو د طرفدارو بلتون غوښتونکو یاغیانو د حملو او د روسیې له دوامدارې لاسوهنې مخه ونیول شي. د امریکا د هوایي قوا قوماندان جنرال فیلیپ بریډلف د یکشنبې په ورځ په بروکسل کې د کانفرنس په دوران کې وویل دی فکر نه کوي چې امریکا او یا بل غربي ملک دی یوکراین ته د نظامي وسلو د لیږلو آپشن له پامه وغورځوي. د امریکا جمهور رئیس له ډېرې مودې نه دا خبره کړې وه چې یوکراین ته د وسلو په لیږلو غور کوي، مګر د زیاترو اروپایي ملکونو د سخت اعتراض له امله یې تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې. جرمني او فرانسه له دغه کار سره ډېر سخت مخالفت لري او په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر پیټر ویټینګ وویل چې اوباما اوکراین ته د وسلو د لیږلو نه صرف نظر شوی دی. د ټونس جمهور رئیس وایي چې په پایتخت ټونسیا کې تېر هفته په یو موزیم باندې د دریو اصلي برید کوونکو له جملې نه یو کس تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. جمهور رئیس بیجی قائد السیسبی د فرانسې تلویزیون ته د یکشنبې په ورځ وویل چې برید کوونکو له جملې نه دوه کسان وژل شوي دي خو یو یې اوس هم لا درک دی. دا لومړی ځل دی چې ټونس چارواکي دا خبره مني چې په برید کې درې کسانو لاس لره. نوموړي د فرانسې د پاریس میچ مجلس سره په مرکه کې وویل چې امنیتي قواوې په خپله دنده کې ناکامې شوې دي او پولیسو او استخباراتو نشو کولای شي د حملې مخه ونیسي. په دغه برید کې یو شپږ کسان وژل شوي چې شلي خارجي سیلانیان وو. د یکشنبې په ورځ د فرانسې خلکو په محلي انتخاباتو کې خپلې رای واچولې. ویل کېږي چې دغه انتخابات به د فرانسې د سرسختې خلاصې ګوند مشرې میرمن ماریان لیپن د ملي جبهې ګوند لپاره ښه موقع په لاس ورکړي چې خپل نفوذ نور هم پراخږي. ماریان لیپن په 2018 میلادي کال کې د فرانسې د جمهوري اسد مقام لپاره خپل ځان کاندید کړی دی. دغه ګوند د جمهور رئیس فرانسوا هولاند سوسیالیست ګوند او د پخواني جمهور رئیس نیکولا سارکوزي له یو ایم پی محافظه کار ګوند سره په عامه افکارو کې ډېر نږدې معلومیږي. د سومالی پوځ وایي چې د افریقایي اتحاد د قواو په ملاتړ د یکشنبې ورځ له سختو جګړو وروسته د الشباب د اسلامي ډلې نه د کونډي ټاپو چې د قسمایو په جنوب کې پروت دی نیولی دی او د یکشنبې په ورځ د اوبو نړیواله ورځ اول منځل شو. په دغه ورځ په نړیواله کچه ردي هڅه کیږي چې د انسانانو په ژوند کې د اوبو ارزښت خلکو ته وښودل شي. د ملګرو ملتونو عمومي شبان کې مونږ ویل چې د نړۍ خلک په اوبو باندې اتکا کوي او هم د عامه روغتیا لپاره او هم د متوازن انکشاف لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي غوښتنه وکړه چې په نړیواله کچه د اوبو د بحران د مخنیوي لپاره د مختلفو ملکونو ترمنځ د همکارۍ روحیه پیدا شي. د ملګرو ملتونو یو ځانګړی رپورټ وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د زیاتره شخړې د اوبو په سر راپورته شي، په ځانګړې توګه هغه ملکونه چې سرحدونه په سمه نه دي وشل شوي او یو له بل سره په دې اړه تاریخي شخړې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ امریکا ته راغلی او هغه بدلته د امریکا د لوړ رتبه مقاماتو سره ملاقاتونه وکړي. موږ به د هغه د سفر په باب تاسو ته مفصل مرکه او رپورټونه برابر کړو. هیله ده چې تاسو به د پنځشنبه د ورځې پورې زموږ مخامنۍ او سهارنۍ خبرونه واورئ. او اوس به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره زموږ هغه خاصه مرکه واورئ چې امریکا ته د خپل سفر په وخت کې زموږ سره کړې ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو موږ ته وخت بیل کو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه چې ماته دا فرصت راکړه چې تاسو لیدونکو سره وګورم.
کوم ودان ډیره مننه. پښتني ډیرې دي خو چې تاسو سفر کړی دی هغه اساسي پښتنه غواړم چې مهم ټکی داسې ذکر کو چې ستاسو غوښتنه د دې سبب شوله چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل تقریبا 15,500 عسکر او د پاتې کېدو مسلې باندې د سره غور وکړي او د ایستلو نه صرف نظر وکړي. ولې تاسو دا غوښتنه وکړه؟
امو محل خطرناک محل ځکه چې انتخابات پیچلی سو اتم میاستې لسه لړ او جناب کرزی صاحب چې دو جانبه امنیتی موافقه امضا نکرله دا د دې موجب وګرځید چې په ډېر چټکتیا سره قوه ووزي او تخنیکي امکانات ضعیف سي د موږ د امنیتي قواو تمویل، تجهیز او تعلیم سوال لاندې وو. نو موږ په دې بریالي سو چې په دې شپږ میاستو کې له هغه بنیادي خطر نه چې د افغانستان دښمنان ورباندې حساب کو هغه دا و چې یا خدای ناکه د دولت په عموم سقوط ورکي او یا ځینې ولایت د افغانستان ترلاسه کي مخنیوی وکړ. د دې لویې توطیې مخنیوی د افغانستان د ولس کامیابي ده او د افغانستان د مسلح قواو بریالیتوب ده. موږ اول کې په دفاعي حالت کې وو، اوس فضل خدای له دفاعي حالت نه وتلی وو تعرضي حالت کې وو. اما علاوه پر دې وخت چې د انتقال پروسه سمبالوله او ما افتخار د دې درلود چې تحصیل یې کړم، ماحول بل ماحول لا د پاکستان عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په نظر کې نه وو، د چا فکر کې نه وو او د دې تاثیرات په موږ او په منطقې نه وو سنجول سوي. دوم د داعش موجودیت لا د اسهانو کې نه وو. نو تروریستي شبکې هم د کیفي نظر نه تغییر کړی او هم د مختلفو عواملو لار نه موږ باندې تمرکز کړی. داعش ته موږ او تاسو پخوانی نوم خراسان یو عظیم سیمبولیک حیثیت لري او پیګی څومره دایشان خپل تخلص په خراسانی بدل کړی ځکه دوی په فلسفه کې دجال بل خراسان حرکت وکړي او دوی سره په د آخر زمان جنگ په سوریه کې په تبیل کې وکړي. نو د دې ماحول په نیولو نظر کې موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین‌المللي خطرات نظر کې ونیو سي د هغه په چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته رسیږي.
چون تاسو مخکینی رهبری یاد کړل د امریکا او د افغانستان روابط ستاسو د مخکینی ځایناستي حامد کرزی په وخت کې ډېر خراب شوی دی. د څه ویل شي تاسو کوم د څه متفاوت کار وکړو چې دا روابط بیرته سموي؟
اول دا و چې موږ ابتکار د عمل په لاس کې واخیست. په اول ورځ کې د نوي حکومت موږ دو ارخیص امنیتی مایده امریکی سره او تو ارخیص امنیتی مایده له ناتو سره امضا کړ. دوم ورځ کې موږ په اداري فساد باندې تمرکز وکړ، د کابل بانک په قضیه باندې. دریم ورځ کې د خپل قانوني دنده چې د مسلح قواوو آلا سرقومندانی ده عملی کرده. موک دوی تکین ناستو او پا عملی صورت باندیم خپل پروگرام قدم پا قدم پلای که او دوی سرم بحثونه پا اساسی توگه بیل احساساتو او پا منطقوی چارو که بیا موک ابتکارت لازک. موک چا تا ماتل نسو چه چین نیستی کندو او اول مملکتیو ده افتخار لرو چه ده چین او ده امریکا ده خم مناسباتو ده پارم قدم بیخه. عرب مسلمان نرلی سرم تمرکزو که طول خپلو پینزه خارجی سیاسی حلقو بنده زور واچو او پده اساس بنده مکپم خیلارسو او علت داده چه موک دا حس کرده چه امریکا ای موک یو استراتیجیک شریک ده او شریکان و منس که باید بحث اصولی او اساسی او پا گردو گردو بانده بناوزی.
دسی شنبه پر از بانی دا امریکا دا جمهور رئیس را لیدنم ولره ترچور آقا مهم خبر چی تاسو بکوی آقا بچه ای
موک گردی مشترک گتل رو مشترک تهدیدان تهدیدات سر مخامخ یو دی پا اساس بانده باید پا اساسی توگه هاگه رقم همغگی منستر آورو چه در افغانستان ملی گتی تامینه ای او در امریکی حیاتی گتی دی وسیلی پا اساس بانده خوندی که که
صحیح. یو بلی چنده پروگرامون استاسی مخیط دی د چاشن به پورز باندې تاسو به د امریکا کانګرس ته وینا لري. په کانګرس کې فکر کوي چې دا د جمهوریت غوښتونکو د دیموکراتانو ترمنځ اختلاف چې کوم شته دی، یعنی دا فکر کوي چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا په پالیسي کې به اغیز ولري، تاثیر به وکړي.
نه، ځکه موږ د دې په دې باندې ویاړو چې د امریکې ټولې حلقې فضل خدای په دې حالت کې راغلي دي چه افغانستان بنده اجماع تراسی. او ما دیر وقت دی کانگرس غور سر تیر کرده پس لدینه چه اولس مشری تاو رسیدم دوی سر پا تلیفونو غیدلی هر دلی چه افغانستان تراغ لیدی دی نیستینه میکت لیدی پا میونخی که هم بیا لوی دلو سر او غیدم تاس دا معلومه ده چه هر توک هر مشر دی امریکا کانگرس ده نمیل مکیگی چه داویه رولری چه ده امریکا طولو لسته او گت ملسته خطابو که نو ده خطاب که ضروره ده چه ده پیغام ورکو چه افغانستان پا یو منسجمه توگه پا حرکت که ده او پا وحدت سره خطرات سره چه واضح مشخص او مبرهندی مخامخ کیگی او بریالای کیگی. لی دوی مرستو نمانه نوکو اما دی مرستو نوه دوی تپریکتو.
مانان اجازه را که یو چو لنلی پختنی دا افغانستان دا سولی پارا مطرح کو دسی ویلی شی چه دا سولی مذاکرات دا طالبانو سره کم زیت رسیدلی دی او ولی تروس پوری دا خبری پیلی شوی ندی
مذاکرات باید مستقیم زکه ایمک طولنه پا غیر ده اغی که پر شک باندیل بیگیم او ده شک فضا که مک ملی اجماع چه ضرور ده بیا ما تیکی ده ما حول برابرول ایما کارو او ده ایما دنده ده چه اول ما حول برابر کم ده ما حول پا برابرولو که شرایط مساید سویدی اما ده برخی که باید همیشه سره زختیر به احتیاط رفتارو که زکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات دیر وخیم نتایج دو موجب کیږي. تیر د کرزی سپ دوران کې ډېری هلې سلی سوي شپږ ویشت وارې کرزی سپ لاړ، اما ما حول برابر نسو. شرایط تغییر کړی په هغه سیاست باندې چې موږ نیولی، انشاءالله تعالی موږ به لاس راونه ولرو، مګر تر څه ټول شی برابر سوي نه یي، زه دې حالت کې نسم راتلی چې ولس ته ډاډ ورکړم، او تر څه ډاډ ونه لرم خبرې به مخکې لوختي.
یوه هڅه مې یادوم، تاسو څه وکړل چې پاکستان هم د سولې په مقابل کې د یو خنډ په ځای باندې د سولې د یو ملاتړ او همکار حالت ته بدل کړو؟
تعبیر دا و چې اول افغانستان 5000 کاله اوسېدلی، انشاءالله تعالی 5000 کاله نور به موږ په دې بریالی سوي یو چې په سیاسي وحدت په اساس باندې د منطقې ته ثابت کړو چې موږ د اضمحلال په حالت کې نه یو. موږ معنوي قوت، موږ سیاسي اجماع، او موږ پروګرامونه د دې باعث کیږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاري د راتلونکي لاره ده، او کولی شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وضع د جنګ او وضع د خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسی خوندي کولی. هیڅ دولت په منطقې کې بېلې دی نه چې هر اړخیز منطقوي همغږي وي بریالی کېدی نسي. په دې اساس باندې موږ دا فرصت برابر کړ او زمینه مو برابره کړې چې انشاءالله تعالی یو بنیادي ګام به واخیستل سي چې د شپږ د تیرو شپږ درسو کالو ډېر بد او غمجن تاریخ په دې بدل سي چې موږ او تاسې وکړی سو منطقې کې حرکت، مثبت حرکت او تحول راو. اما دا رقم پروسه معلوم در دقت غواړي، او هیله ده چې موږ په ډېر تدبیر سره دا عمل کړی، او دا بیا هم تاسو ته وایم چې موږ حیاتي خبرې فعلا ثبات او د جنګ د توقف باندې دي، نور سیاسي خبرې مطرح نه دي.
آیا تاسو پاکستان سره د ډیورن په اړه کومه تازه ژمنه کړې؟
نه 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 صحیح ده، نه جورن ما موضوع دی بحث نده. جورن دی مال صلاحیت نوچد ده، آخه دی افغانستان دی لوی جرگی صلاحیت ده. اوس مو پا گدو خطرون او گدو فرصتونو بانده خیگی گو چه چنگ دی دو مستقلو خپلواکو دولتو منسکه دی همغگی شرایط برابرسی ترس طول منطقه انشالله تعالی سولی او ثبات او رفات و رسی.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په اقتصادي لحاظ د جنوبي او مرکزی اسیا په یو ځای کېدو کې امریکا قوي انډیواله ده. د جنوبي او مرکزی اسیا په دفتر کې د سمایز چارو لپاره د مدیر مرستال نیل کروماش نو ویل د نړۍ په دې برخه کې ستر ارتباط به په سیمه کې د اقتصاد او همدغه راز د امریکا د اقتصاد په ګټه وي. امریکا د سیمې د لا متحد کېدو په لحاظ ډیر څه کولای شي چې په دې کې د ټکنالوژۍ د نوښت د انډیوالۍ پراختیا او عادلانه او شفاف سیستم شامل دي. او کرما شو ویلې د ځکه نو موږ د سمایز په دغه جاتلبه کوشش کې د سیمې د ټولو هیوادونو سره د ریښتینی انډیوالانو په حیث خپل ځانونه وینو. هند چې د جنوبی آسیا د لنګر او د امریکا د ضروری انډیوال په حیث ده مخکښ رول لوبوي. هیواد د آسیان هیوادونو سره د اړې غونډې په سطحه د سیمایز تجارت په موافقو او په نور استراتیژیکي پانګې اچونې باندې خبرې کوي چې معنا یې په سیمه کې د نوو مارکیټونو پرانستل دي. نیپال په دې وروستي وختو کې د زریزي د ستونزې د همکارۍ د موافقه یا ام سی سی مستحق انتخاب شوې ده. نو هم دا غیلت چې دغه هیواد په رسمیت پیژندل شوې ده چې په حکومتداري، اقتصادي ازادۍ او په خلکو سرمایه گذاری کولو کې پرمختګ کړی ده. موږ به په نږدې راتلونکو کې د نیپال د حکومت سره له نږدې نه کار کوو چې د ایم سی سی موافقه نقشه او عملي کړو. موږ به د نیپال سره په مرستې کولو باندې اټینګار کوو چې خپل د انرژي سکتور ته پرمختګ ورکړي او تقویه کړي او د برېښنا پراخو منابعو ته لاره پیدا کړي چې د بنیادي کارونو او د مقرراتو د اصلاحاتو غم وخوري چې ډېر سخت ضرورت دی ورته. بنګلادیش د چین، جنوبی آسیا، جنوبی شرقی آسیا او د هند سمندر په سیمه کې ستراتیژیک موقعیت لري. دا د ارتباط یو مهم مرکز ده. د دغه هیواد د دوامدار سیاسي ګډوډۍ سره سره خو بیا هم امریکا غواړي چې د دغه هیواد سره دوه اړخیزه روابط تقویه کړي، په داسې حال کې چې په سیمه ییزه اقتصادي همکاري باندې ټینګار کوي. برما لا تر وسه نه په دې پروسه کې دا چې غواړي په خپل انزوا باندې غلبه ومومي. له هغه وخت نه را په دې خوا چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې سیاسي انتقال پیل شو او د نن په هیواد کې خارجي پانګه اچونه څلور ځلې زیاته شوې ده. برما د جنوبي او جنوب شرقي آسیا ترمنځ د یو کټالیست په حیث کار ورکوي او د اقتصادي اصلاحاتو فضای د سیمې په راتلونکي کې مهم رول لوبولی شي چې د دې ډاډ ورکوي چې له سرحدونو نه شیان او خدمتونه په آزاده توګه تیر شي. په آخر کې دا مهمه ده چې په سریلانکا کې د شوو ګټورو پرمختګونو او د جنوري په میاشت کې شوو دیموکراتیکو انتخاباتو ته یو نظر واچول شي. امریکا به د نوي حکومت د کوښښونو بشپړ ملاتړ وکړي چې دیموکراسي رواج کړي، قومي تاوتریخوالی حل کړي او متنوع اقتصادي وده وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په یو 15 ورځنی سفر امریکا ته راغلی دی. هغه بدلته د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما، د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن، د امریکا د کانګرس له رئیس، د ناټو د عمومي منشي، د امریکا د باندنیو چارو د وزیر، د دفاع، مالی او د خزانه د وزیرانو او د نړیوال بانک له مدیر هیئت سره وګوري. او هم به جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ نیویارک ته سفر وکړي او هلته به د ملګرو ملتونو په مقر کې د هغې نړیوالې ټولنې د عمومي منشي بان کی مون سره هم ملاقات وکړي. لدینا علاوه جمهور رئیس اشرف غنی به د امریکا د کانګریس یوې ګډ غونډې ته هم یو وینا وکړي. موږ به کوشش وکړو چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر د ملاقاتونو په باب تاسو ته مفصل رپورټونه برابر کړو. هیله ده چې تاسو به زموږ د هغه د سفر په دوران کې زموږ ماښامنۍ او سهارنۍ خپرونې واورئ. او له دې سره زموږ دا نیم ساعت خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریښت خبرونه ته چې څو شېبې وروسته به شروع شي. تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.